درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پایل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري آژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه ورسته لدی طالبانو بند کړ چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه لګوله. باختر خبری آژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته چیرمه د افغانستان په خوره کې 40 متره را مخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بند کړه. په تورخم کې د دیورند بلی خواته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بند کړی ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هله څرګنده کړي چې سیمې ته د سفر پترس کې به د افغانستان د مهمو مسالو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبرې وکوي. شاغل ویست نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پترس کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او سادی موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وغږیږي. وست په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانه لیکلی چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بیلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي رادیو ته په یو رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټه کلابن کړي. د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډلې پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیلې دوی میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې ورسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمې ډېرې برخې په کنډواله بدل شوې او نږدې 2,000,000 خلک هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبې لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغروالې نقلیه وسیلې او بلدوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي را ګرځي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي په ایران کې جوړې شوې 8 درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو څلوېشت راغورځولی دي. دغو ځواکونو نن پر تلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو د دښمن یو څلوېشت درون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکې د ماسکو لخوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمی او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتی وي. د سرو مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به ووري د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولې دي. د تورخم دروازه یا بار بیا د باري موټرو پر مخ بند شوې ده. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
نیمو کلی تقریبا کامل رنګ شوی دی. په دوه کې دوه درې سوه کور تخریب شوی دي.
په کندهار کې هغه شزی چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وای
زنار نه نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډیر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
ای وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان کیږي نه شیدې کوي نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وای چې مالیه لوړې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکو زیان اړولې دي. د ادارې په یو نوی راپور کې چې پرونی خبر کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې جنو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ شوډلې ده. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدونکو زیان رسوي. د سازمان پرون په یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو خوندزي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړل کلی په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې خبرګون نه دی خوده خو وایاندي زبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوالي سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هواد خوني سیستم ته په ځان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اخسر مخ کړي. هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخي وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خوونکو لدندې لری کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یا چوي چې لعملې د زده کړو کیفیت لویدل او ترڅنګ په خوندزیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضر ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډېر خزینه خون کې لدندو لري کړي چې عملی یا غیر مسلکی خون کې زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو کې لخون کې پرته پټولګي کې ناشته. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمندو پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو د هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وښتي چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل طبیعي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ خوده شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د رسولو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکو په خونځو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی. مهم مضامین په کې نه تدریسيږي. هغه تکړه او مسلکی استادان خون کې چې دلته 45 کاله تدریس کړی او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي، نو مکتبونه بند دي، اکثریت خون کې په کور ناشتي.
خونجونی بیا د خپل خونځیو د پرانیستو غوښتن کې دي. په ننګرهار کې د ویلې سي دوم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو عمل یې نوم پر راپور کې اچي او د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخنی ویلې وای
منګ ډیر افتیاره روزه کسي افغانستان ته منګ بیت خدمت وکړو، منګ بیت تر دوله سمه پوری خپاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کول سره لوی ضربه ورکړي او ترڅنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارل شي، کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
مخکمو په خبرونه کې وویل چې د تورخم دروازه یو هلتر بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلی خواته، یعنی د ډیورن کرشي بلی خواته، پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې دا لارې په بارونکو موټرو بند ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره لسمی څخه د ټلیفون لاري را سره ده. له دبه د دې موضوع نور جزئیات پوښتو. شینواره صاحب، دا لار لا هم بند ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بند وي؟
داسې چې دغه لار خو بیګاش په 2 بجو رئیسی هغه محل تړل شوې ده چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنی تورخم دروازه را بند کړه. وبیا طالبانو په خپل درس کې
شنوار صاحب او بخشه تاسو په خبرو کې لويشم طالبانو ولې اعتراض درلود د لوحې په نسبولو؟
طالبانو دا خو په خوا رئیس په تیرو حکومتونو کېم او اوس چې دغه د طالبانو تر واک لاندې چې افغانستان د الیا د افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثره وخت داسې وشي چې دواړو خواو ته که څوک پاکستان څخه تعمیرات کړل غواړي نو هغه غاړي حکومتونه اوس واکمن طالبان په اعتراض لري، او که بیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیرو حکومتونو هر قسم تاسیسات لیا سے تعمیرات کڑی نو پاکستان پا آغی باندے اعتراض کڑا دی. نو طالبانو دغا اعتراض پہ کڑا و چی تاسو او چی کل هم تعمیرات کڑای نو پکار دا چی پیشگی تاسو مونگ خبر کڑای پا دے باندے و مونگ پہ پو اکڑای و غی نپس تاسو یو دروازا لادا سی یو لوحا و لگوائی. نو پا دے باندے وس پا تورخم کی خبر یتر هم روانی دی او خواهی چی وس په شیبه پاس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تک را تک لپاره خلاص کړل شي، او داسې خبر مهم تر لاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوی دی چې دغه کومه لوحه یا ساين بورډ چې پاکستان لګول او په دې باندې په دریو ژبو کې یوې مخې لیکل شوی و، مطلب دی چې په روسي، انګریزي او اردو ژبه کې پر لیکل شو، خر اغلس لیکل شو او دې مخته په خدای پامانی لیکل شوی و. نو دا داسې د څلور وسپنې پایپونو نه، مطلب دی چې دوی یو ډانچه جوړه کړې و او لوحه یې پې لګولې وه. او طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغه ساين بورډ په پلمه کې دوی یوه پخه بله دروازه جوړول غواړي د تورخم دغه مرکزي دروازې نه په لږه فاصله باندې. او بیا د پاکستانی چارواکو ویلی چې نه، دوی یوازې دغه ساين بورډ لگاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه یې را بند کړه. نو دې سره بیا دواړو خواو ته دغه د ګاډو تګ را تک چې کوم دی ودرېد، چې په هغې کې د تازه میوو، د سبزیو، خوراکي شیانو ګاډي د بیګانه تر اوسه نن مازدیګره پورې دا ټول ولاړ دي، او سوداګر چې کوم دی هغه ورسره اندېښمن شوي دي چې هسې نه دوی دغه تازه میوه او سبزی په دې کې خراب شي. خو اوس دواړو خواو چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفري نقطه کې ناست دي، او دا غینه چې موږ ته کوم خبر راوتلی په هغې کې قوي امکان دی چې بس اوس به دغه دروازه خلاصه شي او خبرې اترې کامیابه شوي.
شنوار صاحب، تاسو ویل چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لار بند کړي. طالبانو ادعا کړې ده چې دا لوحه یا بورډ صفري نقطې نه 60 متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکارا دالی دلکګي او غد غزې مونږ کتلایم دی. که فکر وکړی نو یو لار خو دغه مین لیا مرکزی لاره ده چې این تورخم دروازې لیا دغه گیټ ته رسیدلې ده. دا پاکستان لخوا یو بله لار داسې وهل شوی د غره په ویخ کې کیڼ اړخته چې دې مخې ځي، نو دا هغه لارم بیا بیرته داسې تورخم صفري نقطې ته راګرځېدلې. نو هلته کې چې مونږ ما څومره کتلي دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړی او ډیر په لویه کچه پراخه کچه باندې تعمیرات روان دي. د امیګریشن دفتر جوړگی، اډې جوړگی، ټرمینل جوړگی، نو دا بالکل په هغه ځکه د تورخم د صفري نقطې نه را په دې خوا باندې ده لوحه لګول کېده.
ډیر زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې د هم یادونه وکړه، یوازې د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده، او لکه څنګه چې دوی ویل تمشته چې د دواړو خواو د خبرو په نتیجه کې ډیر ژر دا لارې بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com.
ازادي راديو څلر ویش ساته.
کندهار کې یو شمېر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي، اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبان حکومت دې دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغو مېرمنو کې چې یو شمېر د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري، وایي د بیکاری له امله په رواني ناروغۍ اخته شوې دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه څه چې دولت موږ ته وایي، موږ هغه قانون پلي کوو، په ایجاب په سترو په ایجاب زو په سترو په ایجاب برته خپل کور ته راځو.
دوه بشکلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د وی مرستندوی موسی په دفتر کې کار کاوه، چې د طالبانو د حکومت لخوا د شتو پر کار کولو تر بندیز ورسته دندله لاس ور کړي. فاطمه وایي اقتصادي حالت یې شنه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوی او په کور کې تشويش کوو. پلار مې د مایوب د ورور مې د کوشنی د ترټولو کشر دی. یواز د کور سرپرست زه یم، د کور ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې نستلم د مجبوری څخه خیاطي مې زده کړله. یو جوړه جوړه ک جوړ ک مغم د استاد په کومک سره، نو هغه د خیاطي ته مغاړه کشي جوړه، نو بیا هم کفایت نه کوي. زموږ مصارف دی خدای غدا یو خیاطي پر اساس زنار نه نلرم په کور کې چیز ما سره کار وکي، ما سره وجو لګوي. ډیر د پریشانی او بدبختی سره مخسوي.
په کندهار کې د بهرنیو موساتو شزنه کارکونکي ډیرې هغه مېرمنې وي چې د کورنۍ اقتصادي مسولیت ورده غاړي دي او ترڅنګ د خپل لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدی په نوم یو مېرمن وای مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه لمعاش څخه پر کېدل، خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبور سوي.
ډیر مېرمنې دي چې غوي د کور سرپرستی په غاړه و او غوي به کار کول، خو فعلاً د غوي هم زما په شان بیکار دي او کوم وظیفه نه لري، کوم دنده نه لري. د ډیر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپل هم ک میاشتې په میاشت کې دوه درې ځلې هم د زینو کسانو څخه خپلوانو سره مې پور کوم، قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په داسې حالت سره دي چې ژوند په پور او قرض باندې دی. او تاسو باور که اوس ځینې کسان پور قرض لا اوس چات نور کیږي، ځکه وای هم وای چې موږ هم په کور کې ضرورت ورته لرو، تاسو به یو ورځ پور درته درکو هر وخت نه کیږي.
د تیر شاوخوا دوه کالو راهیسې په افغانستان کې په زرګونه افغان میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او په ملیونونو نجونې له لوړو زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمېر میرمنې وای په کور کې د پاتې کېدو له امله د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګون نجونی او میرمنې هغه پریکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت شوزو ته د کار او لوړو زده کړو اجازه ورکړي.
نو هیو ډول سټریس او فشار سره مخامخ یم، چې دا ډول حالت لمړی ځل دی چې سره مخامخ کیږم. نه شم کولای چې د دې ستونزو حل لاره پیدا کړم. همدارنګه د طالبانو حکومت نظم یې وزنی هیله هم ده، تر څو طالبانو حکومت زموږ د افغان نجونو د روښانه راتلونکي اړوند فکر وکړي او تر څو بیرته یو ځل بیا هم زموږ حق او حقوق راته راکړي، تر څو موږ ټول مسئلین یو ځل بیا هم خپلو درسونو ته ادامه ورکړو.
د طالبانو حکومت تازه له کوره د باندې د ښځو پر کار او لوړو زده کړو د بندیز د لیر کول په تړاو څنګه دی ویلي، خو تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورته او په انټرنټ ته دنجونو پرتاک بندیز لنمحاله بللی وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د بخشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونه په یو نوی راپور کې چې نن یې خپور کړی دی کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوې ده. امنیسی انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې چنن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 45 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوې دي ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د خزو سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د وی وسلې په توګه کار اخیستل شوې ده. په امریکا شو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالي شوې شپږشته سړیان دولسې خزیا او وی ماشومان دي. په راپور کې ویل شوی چې له توقف شوو مترزانو سره د جنسي تیری د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنه د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلامار رول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومان په ګډون د مترزانو د شکنجې مجازات او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نورو باندې کار اخیسته دي. میرمن کلامار رول هغه دردونکو شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیا په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د مترزینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له ایجنسی تاوتریخوالي دی وی کلیدی وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال توقف شو کسانو سره جنسي تاوتریخوالي ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه بسیج ملیشه د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلف ادارې لکه د عامه امنیت پولیس د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسی انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویری چې بیا ور سره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړی او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړهونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسی انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامار ویلی له سیاسي اراده او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولای وي. امنیسی انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 23 ملي ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتک ولایت یو شپږ روسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت روسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځای وو او هغه محل کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي خو وای اوس بیا د هغړول ودانونو توا
خوښتنه موداده چې موږ در بدر خاک وسالي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپل په دې کار کاختای چې سابو یوک بند معنی نه وی چې دا شی جوړ کړي دې ټمو تا ګور نو غوښتنم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له د هم تیر شل کلنې جګړې د لاس پتړاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوی برخي په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خند جنگو نه د نیم کلای نه کاډ واټ دی ټول خراب شو وای دی جنگو دی لاس د لاس کولم سایه وسیله په لاندې زوی تخپل خپل وطن ته کور ترغلی
میدان وردګو ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي. کاملا تخریب دي تاسو کېدای شي ووینئ. دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسیدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولسته رسېدلي دي. چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شتون شوي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپل واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخه توجه کوي او ان شاء الله دې ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکو وایي چې د روانو او چیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه لمنځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلی دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمیر ورس په ورس په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې وایي زمکه کمی دی او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیرو روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچکړي او د څارویو خوراکي لمنځه وړي ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. ورونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې لمونږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی، وایي په خوای په سلګونه وزي او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کالو سر د څارویو د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا ګډې بزي یو اندازه. دغه ځکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیات شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګي د مالونو هغه د څر کم واخ او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو د وجه نه موږ په وړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په جمعي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درې پیچ نارنګ ولسوالۍ چوکۍ ولسوالۍ خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بېخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالي څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو دا یو همدا مشکل دغه سره مخ چې کله وچکالیانی وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزي او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په قطر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستې وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې دی وسم واورې د دې سات لاند خبرونه. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري اژان څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د لارې بیگانه وخت د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه ورسته لدی طالبانو بند کړ چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه نصبوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست هله څرګنده کړي چې سیمې ته د سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسالو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبري وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندیشنه شوولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د اسرائیل پوز چې د غزې په جنوب کې یو مهم ښارګوټی کلابن کړی د سخت دریزي حماس دلی چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډلې پیژني له وسلوالو سره په جګړه بوخت. او د اوکراین هوایي ځواکونه وای په ایران کې جوړی شوې 48 درون الوتکې چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 48 راغورځولې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خیخي قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی.
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خیخي نیول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دی ولایت کې په آزاد ډول د نشې موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ واخوا ته سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د متعددو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشې مواد هغه د اپین خاندان وی تا سنتټیک افین وی یا مصنوعی او کتبی افین وی ټول زمونږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
لو واده رئیس یې د غژوند
پرونی ویل پیسې راکا مور تویل چې نی لرما په کار شو لږه را پسې واغست او لاس یې را تمات ک.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنی اسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشه یي مواد رواج کړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د کاچاکو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق شوو نشه یي موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وویل پخوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډیر نشه یي مواد قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل. خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشه یي موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د ششې قاچاق څو برابره ډېر سوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنا لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کو، بلکې انټرنیټ هم د نشي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
میرمن میتار وایي له نشي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د سازمان استازي وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې له $106 څخه نږدې $200 ته پورته سوې ده. له نشي موادو سره د مبارزې معنیات د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانه شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې پر دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو په تیر بیا د ششې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابره ډیر سوی دی.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اخونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې په ښکاره او آزاد ډول د نشئی موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشئی موادو جوړېدل دوام لري او نشئی مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډېر سوي دي. د فرا ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې عمله دوی تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فراه ښار په شمال کې د اسکر آباد نومې سیمه کې د پخوا په شان معتادین راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. له دې معتادینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دی وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشئی مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتاد چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښي وه، خو دا چې په دې سیمه کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دی هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشي مواد هم کم نه دي. کنه شي مواد نه وای ما بدل څه کول؟ زما غوښتنه دا ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ پیغام شو. یو کال کېږي چې زما ته شوم او یو ځل می درمرنه هم شوې ده.
د فراه ولایت اوسیدونکو په تیره بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وای په ښار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو ترڅنګ د دې سبب شوی چې بې روزګار ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او متحد شي. سالی جان د ساختماني موادو پلورنځی لري. دوی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ واخوا ته سرای دی شراب ټول شان په هغه ځای کې خرڅېږي باید دولت هغه گیر کړي. هغه دلته راشي پوړی پر خرڅېږي پوړی عام خرڅېږي د معتادان دي ټول کې د شپې موږ شپه تر سره پر سرای باندې پیرای په خدای قربان وراشو.
مدني فعالان که څه هم د کوکنارو په کښت کې کمواله استای خو زیاتوي چې اوس هم د پخوا په ډول نشي مواد تولید او پلورل کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکو حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشي موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي ځکه چې خلک د خپل اولادونو په اړه اندیښنه لري.
بسیار آسان سری چوکات توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی توزیع
نشه ای مواد پر چلورلار او کوچو کې ډیر آسان خرڅیږي که څه هم امارات مخه نیسی خو نه پوهیږم چې ساقیان څنګه په دومره آسانۍ نشه ای مواد خرڅوي. یو بل دلیل دا دی چې معتادین اوس هم د سړک په ګلدانونو کې اوسیږي. زل دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې د خپل هڅې کړندۍ کړي له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي
از بزرګای محله کومک بگیره.
که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پریښودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشي موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی پلار دی پودر وهی یا می خور دی زت پودر وهی یا دی مړ پودر وهی
پلار په مړی کې نوم په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. طبی ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د نورو جانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوری کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخليږي. نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه ای مواد چون خپل زهر دی او د بل خوانه دی او خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه ای مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجینیک یا سرطانی مواد پیدا کوي، چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي، داسې ناروغان چې دفاعي سیستم کم وي، هغه کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یو وړه ناروغي کولای شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافع سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وی یا مصنوعي او کتبی افین وی، ټول زمونږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیزه کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وی، څوک ورته کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زمونږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیزه وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثر جوړ کړي او شیشه یې لږ داسې ارزان غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او د خپل د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي، چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زمونږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمون په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زمون په وینه باندې نه نسبیږي، تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپل په وینه باندې هم بد اغیزه کوي، او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د وې د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافع سیستم کمزوري شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګ رنګ ناروغۍ سره، قسم قسم ناروغۍ سره مخ کیدای شي، او همدارنګه نظر او خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغۍ سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی. او همدارنګه د دوی ناروغیان زیات دوام کولای شي، په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی. او همدارنګه دا کسان د ناروغۍ په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي، زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزور دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزوری پاتې کیږي، چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی، ری جنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي، نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوی ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا کرم، مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گده میلاو کو.
رازا رازا، پا خواخ که راغلی.
اوه، دا ایرین تا کوئی؟
تا چه غاره چه ما موتاد که؟ پا یو دود چوک نه موتادی گی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید هغه ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوی ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکه، ما ورته وویل چې نه لرمه، په قهر شو، لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات که.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه، پیسې نه کوم کوم.
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا که. نو نه ته خپله پوهېږې پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه که. عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه که.
مه ژاړه لورې، له دې شره دې خلاصومه. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوزم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، د دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه درسره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي دغه ته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږې تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب اوس د تن څخه به یې څه پوښتوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږې او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی تی وګوره، دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب ژبه یې راسره وهله، وین یې طلاق راکړه، بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې ووهله. نو
قاضي صاحب دا ډېر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې راسره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضي صاحب، تاسو وایې؟
هلکه ته ولې دا بیچاره نه عقه وهې؟
قاضي صاحب تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږې یم، بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب که ته هم د ما عمره تنګي، والله چې په ناسان سړی په لرګي ووهې.
قاضي صاحب زه انسانه یم، دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لاس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ. ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دې.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خوڑ یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لب مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخو مارو سترگو بے سوکی دلا سنا
خپل وطن ترا ولا مینا و مسافره.